The Mini Pegam.
گران اوریدونکو السلام علیکم نوی امید پروگرام سلسله ته په خیر علی ز ډیره زیاته خوشاله يم چې نن یو ځل بیا تاسو سره يم
زما ملګرو زما له طرف نم د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ زم دلته براتلو باندې ډیره خوشاله يم او نن به د پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ تاسو سره د واده په حق له خبرې اترې کوو زما خوږو ملګرو کله چې تاسو د واده نوم اورئ نو تاسو سم احساسوئ
هما زما یقین دی چې د واده نوم اورېدو سره به زموږ رونه ډېر زیات خوشحالیږي او کېدې شي چې کله زموږ خویندې د واده نوم واوري نو هغوی خفه وي ځکه چې د واده نه پس به هغوی د خپل مور پلار کور پرېږدي او یو نوی کور ته به ځي او بیا به خپل ټول ژوند هلته تېروي خو خفګان سره سره د هغوی دپاره د خوشحالۍ خبره هم ده ځکه چې بیا به هغوی خپله کورنۍ او خپل کور لري
شبانې خورې ستا خبره بالکل صحیح ده کله چې مونږ د واده نوم اورو نو دې دپاره بیا مونږ ډېر سوچ کوو ډېرې تیاریانې کوو او ډېرې منصوبې په کار وي مونږ اکثر دا وایو چې واده آسان دی خو تیاری ګران دی او د دې نه علاوه مونږ د ورکوټوالي نه د واده په باره کې زده کوو ځکه چې مونږ خپل مور پلار ته ګورو او د هغوی د رویې او د ژوند نه ډېر څه زده کوو او مونږ ګورو چې هغوی یو بل سره څنګه ژوند تېروي
او بالکل زما مور به په کور کې وه او د کور ټول کارونه به کول او زما د پلار د راتلو انتظار به کولو زما مور به زموږ ټولو دپاره ډېره مزیداره روټۍ تیاروله او کله به چې زما پلار د کار نه کور ته رالو نو مونږ ټولو به یو ځای روټۍ خوړه او چې کله به مونږ روټۍ خوړه او مونږ به د مور صفت وکړو چې نن زموږ مور روټۍ ډېره مزیداره تیاره کړې ده نو زموږ مور به ډېره زیاته خوشحاله شوه ماته دا ټول وختونه اوس هم یاد دي او ما د خپل مور پلار د ژوند نه ډېر څه زده کړي دي
ستا خبره صحیح ده مونږ د خپل مور پلار د ژوند نه ډېر څه زده کوو زما د پلار به صفایي ډېره زیاته خوښه وه او کله به چې زما پلار کار له لاړو نو بیا به زما مور او ما ټوله ورځ صفایي کوله او زما مور ماته دا ښودنه هم کړې وه چې څنګه او په ښه طریقې سره د خپل کور خیال ساتو
خو زما د مور او پلار په ژوند کې داسې وختونه هم راغلي وو چې هغوی دواړه د یو بل خبرو سره متفق نو او کله به چې هغوی د یو بل سره بحث شروع کړو نو دا به زما دپاره ډېر ګران وخت و ځکه چې ما چرم دانه غوښتل چې هغوی دواړه د خپلو کې بحث او جنګ کوي
زما ملګرو مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دی چې د واده رشته قایم ساتل د مرسانه خبره نه ده ځکه چې دا رشته د ښځې او د سړي تر منځ وي او هغوی دواړه د مختلفو کورونو سره تعلق ساتي د هغوی سوچ حالات او د ژوند تېرولو طریقه یو بل نه بدلوي نو سوال دا پیدا کیږي چې ښځه او خاوند به څنګه خپل ژوند په امن او سلامتۍ سره تېروي
زما ملګرو زموږ د خبرو مقصد دا نه دی چې تاسو د واده په حق لبانې سوچ کول پرېږدئ بلکې دا زموږ ټولو دپاره یوه ډېره اهم موضوع ده او پکار دی چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو
ملکې ستا خبره بالکل صحیح ده نه زما ملګرو مونږ سره اوسئ ځکه چې د لږې شان د مینه پس په مونږه د ندیم ورور نه د واده په باره کې خبرې اترې اورو ندیم ورور نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر آلئ دا زموږ لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ او د تسلۍ خبره ده چې تاسو نن یو ځل بیا موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو
زما خویندو ستاسو ډیره مننه دلته راتلل زما د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده زما ملګرو تاسو هم زما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ زما خوږو اوریدونکو ماته پته نشته چې تاسو به اوس د واده په هکله څه سوچونه کوئ آیا دا ستاسو د پاره یوه ګرانه موضوع ده آیا تاسو د خپل زوی یا د لور د واده په تیاری کې لګیا یئ که چېرې داسې وي نو بیا خامخا دا خبرې واورئ دا زما د پاره ډیره د برکت خبره ده چې په دې موضوع باندې تاسو سره خبرې وکم او تاسو له ښې ښې مشورې هم درکم
ندیم وروره زه تاسو نه یو تپوس کول غواړم کېدې شي چې تاسو ته زما دا تپوس دومره خاص ښکاره نه شي خو بیا هم زه غواړم چې تاسو مونږ ته دې په هکله ووایئ زما ستاسو نه تپوس دا دی چې واده په اصل کې څه ته وایي
هما خورې د واده مطلب دی د سړي او د ښځې یو کېدل چې د مختلفو کورنو سره تعلق ساتي او د واده د رشتې په هکله د دواړو سوچ بدل وي دواړه دا واده د خپل ځان دپاره یو ښه رشته او تعلق ګڼي. هر یو کس په خپل ژوند کې د وړوکوالي داسې د واده په هکله ډېر څه زده کړي وي. چا په خپل کور کې په خوشحالۍ ژوند تیر کړی وي او چا د مور پلار په منځ کې ډېرې جنگ جګړې لیدلې وي. نو هر یو کس د دې یو څو خبرو په هکله مختلف سوچ او فکر لري. لکه مثال په طور، څنګه به په خپل کور کې د جنگ جګړو حل راوباسي، څنګه به په ښه طریقې سره د پیسو استعمال کوي، څنګه به د خپلو بچو تربیت کوي، او څنګه به یو بل سره مینه کوي او د یو بل خیال به ساتي. نو زما ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې د واده د رشتې پالل ولې دومره ګران وي؟ اکثر موږ ګورو چې زموږ مشران د واده په رشته کې د مختلفو مسلو حل کولو کې زموږ مرسته کوي. دا مشران زموږ مور پلار، نیا نیکه یا نور رشته داران او دوستان هم کېدای شي. د ښځې او د خاوند اکثر په دې خبرو باندې جنگ او بحث شروع کیږي چې څنګه به د پیسو استعمال کوو، څنګه به د خپلو بچو تربیت کوو، او څنګه به یو بل ته د خپلو احساساتو څرګندونه کوو او یو بل سره به خبرې کوو. نو زما ملګرو، موږ ته د یو داسې څیز ضرورت دی چې هغه په دې ټولو خبرو او مسلو کې زموږ مرسته وکړي، چې زموږ د کور نه به ډېرې جنگ جګړې او بحثونه ختم شي او موږ په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیرول شروع کړو، او زموږ په زړونو کې یو بل دپاره نفرت بیخي ختم شي او زموږ د واده رشته نور هم مضبوطه شي. که چېرې موږ واقعي داسې غواړو، نو د دې هر څه حل موږ ته د خدای پاک په کلام کې ملاویږي، او په کار دي چې موږ په هغه ټولو خبرو باندې خپل ځانونه پوه کړو کمی چې په کتاب مقدس کې د واده په هکله بیان شوی دی، چې د واده رشته د سړی او د ښځې تر منځه قایمیږي او دا رشته به ټول عمر د پاره وي. په کتاب مقدس کې داسې هم ویل شوی دی، په دې وجه به سړی خپل مور پلار پرېږدي او د خپلې ښځې سره به یو ځای شي او دا دواړه به یو بدن شي. نو بیا نور دوی دوه نخو یو بدن وي. نو په دې وجه څوک چې خدای پاک یو ځای کړی دی، نو بنیادم دی نه جدا کوي. زما خوږو ملګرو، واده په حقیقت کې د یو تړون نوم دی. که چېرې تاسو اوس د خپل زوی یا د لور واده کول غواړئ، نو زه ستاسو نه یو تپوس کوم، او زما تپوس دا دی، آیا ستاسو زوی یا لور دې دپاره تیار دی چې خپل پات ټول عمر د واده په رشته کې تیر کړي؟ آیا هغوی په جسمانی، ذهنی، مالی او روحانی طور باندې تیار دی؟ او زما خوږو اورېدونکو، آیا تاسو هم د مور یا د پلار په طور دې ته تیار یئ؟ تاسو به سوچ کوئ چې مور پلار لا د څه دپاره تیارېدل پکار دي. نو زما ملګرو، آیا تاسو دې ته تیار یئ چې ستاسو لور یا زوی ستاسو نه جدا شي او هغوی خپل د واده ژوند ستاسو نه جدا تیرول شروع کړي؟ آیا تاسو دې ته تیار یئ چې خپل لور یا خپل زوی له اجازت ورکوئ چې هغوی خپله نوې کورنۍ او خپل نوی ژوند ستاسو نه جدا شروع کړي؟ زما ملګرو، ستاسو د زوی یا ستاسو د لور ستاسو نه د جدا کېدو څه مطلب دی؟ د جدا کېدو مطلب دا نه دی چې هغوی ستاسو خیال ساتل پرېږدي، د دې مطلب دا هم نه دی چې هغوی د ستاسو نه لرې لاړ شي. ځینې بچې داسې وي چې هغوی په جسماني طور خو د مور پلار نه لرې وي، خو د هغوی په ذهن او زړه کې خپل مور پلار هر وخت موجود وي، او هغوی بیا هم د خپل مور پلار په اسره باندې خپل ژوند تیروي. زما خوږو ملګرو، کله چې موږ ستاسو د بچو ستاسو نه د جدا کېدو په هکله خبره کوو، نو د دې مطلب دی چې ستاسو د بچو او ستاسو په منځ کې چې کومه رشته ده، نو هغه بدله شي. اوس به هغوی سره ستاسو رشته لکه د ماشومانو په شان نه وي، بلکې د یو ذمهوار کس په شان وي. د واده نه پس نه دي پکار چې تاسو خپل بچي په خپل کابو او اختیار کې وساتئ. پکار دي چې هغوی د خپل ژوند فیصلو کولو ته او خپل ژوند تیرولو ته پرېږدي، او اوس د ښځې خاون په تور د هغوی رشته ډیره مهمه ده. د واده نه پس دا ضروری نه ده چې ستاسو بچی د هرې خبرې یا هر کار دپاره ستاسو نه د اجازت منتظر وي. زه دا نه ویم چې هغوی د بیخي په خپله مرضۍ ژوند تیر کړي. بېشکه چې هغوی له ستاسو نه مشوره اخیستل پکار دي، ستاسو په نصیحت باندې عمل کول پکار دي. دا ضروری ده چې د واده نه پس هم ستاسو زوی یا لور ستاسو عزت وکړي او ستاسو ښه بچی ثابت شي. خو دې سره سره دا هم ډیره ضروری ده چې هغوی یو ښه خاوند او ښه ښځه جوړ شي. اوس هغه ځوان خاوند د خپل کور مشر دی، د خپل زوی مرسته وکوي او تسلی ورکی چې هغه د خپل ځان دپاره په خپله فیصلیو کې او په خپله د خپلې ښځې خیال وساتي. خپل لور یا انګور له هم حوصله ورکی چې د خپل خاوند په اسره ژوند تیرول زده کی، نه چې ستاسو په اسره باندې. او په کار دی چې په هر کار یا هر خبره کې د خپل خاوند نه مرسته، رهنمایي او مشوره واخلي. خپل زوی او انګور ته ووایئ چې د خپلو مسلو په خپله یو بل سره خبرې وکی او په یو بل باندې اعتماد وکی. زما ملګرو، که چېرې ستاسو په ژوند کې او د واده په رشته کې څه خراب وختونه یا عادتونه راغلي وي، نو دا نه دي پکار چې ستاسو بچي هم هغه کارونه یا عادتونه د خپل واده په رشته کې راولي. خپلو بچو ته دا ښودنه وکئ چې د واده رشته د ټول عمر رشته ده، نو پکار دي چې هغوی یو بل سره مینه وکړي او یو بل قبول کړي. زما خوږو ملګرو، کله چې تاسو خپلو بچو له اجازت ورکئ چې هغوی د واده نه پس د خپل ژوند فیصلې وکړي، نو داسې کولو سره هغوی د خپلو ذمهوارو پوره کول زده کوي. هغوی دام زده کوي چې څنګه به خپلې مسلې حل کوي، څنګه به د ښځې خاوند په طور په شریکه د خپل کور خیال ساتي او د هر قسمه حالاتو مقابله به کوي. زما خویندو، خپل زوی ته دا ښودنه وکئ چې د واده نه پس خپلې ښځې سره د نرمۍ نه ډک سلوک ساتي او د هغې عزت کوي. او خپلې لور ته دا ښودنه وکئ چې څنګه به د خپل خاوند عزت او خدمت کوي. او زما رونو، خپل زوی ته دا ښودنه وکئ چې څنګه به د خپلې ښځې سره مینه کوي، د هغې خیال به ساتي او حفاظت پې کوي. ګرانو ملګرو، خپلو بچو ته د ښودنې ښه طریقه دا ده چې تاسو د ښځې خاوند په طور باندې د هغوی دپاره یو ښه مثال جوړ شئ، چې د مور پلار په طور باندې تاسو ښیئ، یو بل سره مینه کوئ او د یو بل عزت او خیال ساتئ. نو ستاسو بچی بم ستاسو نه دا ښوی زده کوي. خپلو بچو ته دا ښودنه وکئ چې هغوی په خپله ښځه یا خپل خاوند کې د ښه خوبو لټون وکړي، نه چې د تنقید کولو دپاره د هغوی خرابو عادتونو ته ګوري. او کله هم داسې مه کوئ چې صرف د خپل زوی یا د خپلې لور طرفداري وکئ. زما ملګرو، کله چې ستاسو بچی واده وکړي، نو دا کوشش مه کوئ چې تاسو د هغوی ژوند وچلوئ. کیدای شي چې تاسو اوس ماته په دې خبره غوسه یئ او یا وایئ چې زموږ په کورنو کې کله هم داسې نه دي شوي. زما ملګرو، کله چې یو الک او جینۍ واده وکړي، نو دا په حقیقت کې دوه مختلفې کورنۍ په رشته کې اتړلی شي. خو زما ملګرو، دا خبره یاده ساتئ چې خدای پاک په خپل کلام کې د واده د رشتې په هکله څه فرمایلی دي. کیدای شي چې زموږ ډیر ملګري دا سوچ کوي چې کله یوه جینۍ ستاسو زوی سره واده وکړي او ستاسو کورنۍ ته راشي، نو بیا په کار دي چې هغه ستاسو د مرضۍ او ستاسو د اصولو په مطابق خپل ژوند تیر کړي. خو زما خوږو دوستانو، داسې کول دومره ښه نه دي، ځکه چې ستاسو زوی خپله کورنۍ لري او هغه د خپلې کورنۍ مشر دی. اوس هغه یو واده شوی او ذمهوار کس دی. خپل زوی او انګور دپاره د برکت سبب وګرځئ او د هغوی د نوي ژوند دپاره دعا کوئ چې دا په ښه طریقې سره تیر کړي. هغوی پرېږدئ چې یو بل سره وخت تیر کړي او یو بل خو پیژني. یاد ساتئ چې ستاسو بچي اوس لوی شوي دي، نو پکار دي چې هغوی خپل ملګري جوړ کړي، په شریکه مختلف کارونه وکړي. مور خپل لور یا انګور سره اخلی پخلی کولی شي، یا پلار او زوی د پټي یا د کور څه کار کولی شي، په شریکه کتاب لوستی شي او د هغې په هکله خپلو بچو سره خبرې اترې کولی شي. یاد ساتئ چې د هغوی خوشحالي ستاسو خوشحالي ده.
ندیم اروره، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو ډیره زبردسته خبره وکړه چې زموږ د بچو خوشحالي زموږ خوشحالي ده. زما یقین دی چې ستاسو د ټولو خبرو نه به زموږ خوږو اوریدونکو ډیر څه زده کړي، ځکه چې تاسو موږ ته ډیرې بنیادی او خاص خبرې وکړي. دا ډیره ضروری ده چې د واده نه پس موږ خپلو بچو له مکور کړو، چې هغوی خپل ژوند په خپله تیر کړي، نه چې موږ د هغوی ژوند په خپل اختیار کې وساتو.
بلکل، دا ټولې خبرې زما دپاره ډیرې خاص وې او زما یقین دی چې دا به زموږ د ملګرو دپاره هم ډیرې خاص وي او ډیرې فایده مندې هم.
نو زما ملګرو، اوس په دا ښه وي چې موږ د خدای پاک د کلام نه هم څه خبرې ولولو او وګورو چې دې کې د واده په هکله څه ویلی شوي دي.
دا خو ډیره ښه خبره ده. نو زما ملګرو، د لږې شاندمې نه پس په موږ واپس راځو او په کتاب مقدس کې به د لومبي واده په هکله تاسو سره خبرې اترې کوو. نو تاسو چرته هم مځئ او زموږ دا پاتې پروګرام واورئ.
ګران ملګرو، یقینا چې تاسو ته به دا خبره معلومه وي چې مونږ ټول خدای پاک پیدا کړی یو. نن مونږ غواړو چې تاسو ته د خدای پاک د کلام نه د اولنی سړی یعنی د حضرت آدم او د اولنی ښځې د بی بی هوا کیسه وکړو.
په تورات شریف کې د پیدایښت په سپاره دویم باب کې داسې ویلې شوي دي: مالی خدای پاک د ځمکې نه څخه خاوره واغسته او آدم ترې نه جوړ کو. خدای پاک د هغه په سپینګمو کې د ژوند سا پوکړه او آدم ژوندی نفس جوړ شو.
بیا مالی خدای پاک وفرمایل د آدم د پاره یوازې اوسېدل ښه نه دي، زه به هغه د پاره یوه ښه ملګری جوړه کړم چې د هغه مدد پکوي. نو هغه د ځمکې نه څخه خاوره واغسته او ټول ځناور او مرغان یې ترېنه جوړ کړل. هغه بیا آدم له راوستل چې وګوري چې څه نومونه به ورباندې ږدي. او آدم چې په هر ژوندي سیز باندې څه نوم کېښودو نو مغه یې نوم شو.
نو آدم په ټولو مارغانو او ځناورو نومونه کېښودل، خو آدم دپاره یوه ښه ملګرې نه وه پیدا شوې چې د هغه مدد وکړي.
بیا مالی خدای پاک په آدم درون خوب راوستو، او چې آدم وده شو نو هغه د آدم نه یو پختۍ راوویسته او هغه زیول په غوښه ډک کو. بیا مالی خدای پاک د آدم د پختۍ نه یوه ښځه پیدا کړه او هغه لې راوسته. نو آدم وفرمایل، وا دا خو هم زما په شان ده او زما په شان بدن دی، د دې نوم ښځه دی ځکه چې دا د بني آدم نه راویستې شوې ده.
زما ملګرو، تاسو د خدای پاک د تخلیق په دې کیسه کې په یو خاص خبره باندې سوچ وکړو. هغه خاص خبره دا ده چې خدای پاک حضرت آدم او ټول ځناور د ځمکې د خاورې نه جوړ کړل، خو هغه بی بی هوا د حضرت آدم د پختۍ نه پیدا کړه.
او بیا ورپسې آیات کې داسې ویلې شوي دي: په دې وجه به سړی خپل مور پلار پرېږدي او د خپلې ښځې سره به یو ځای شي او دواړه به یو بدن شي. او د تورات شریف هم په دې کتاب کې په لومبی باب او ویشتم آیات کې داسې ویلې شوي دي: نو خدای پاک بنی آدم پیدا کړل او د خپل صورت په شان یې جوړ کړل، هغوی نر او ښځه پیدا کړل.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې د دې رښتینې کیسې نه مونږ په شریکه باندې یو لوی حقیقت زده کولی شو. د ټولو ناول مونږ د دې کیسې نه دا خبره زده کوو چې خدای پاک څه هم پیدا کړل نو سړی او ښځه د هغې نه بدلو. یعنی خدای پاک سړی او ښځه د هر قسم مارغانو او ځناورو نه بدل پیدا کړل. ځینې خلک وایي چې په شورو کې د ځناور نه انسان جوړ شوی دی، خو داسې نه ده، بلکې خدای پاک سړی او ښځه پیدا کړل او هغوی یې په خپل صورت پیدا کړل. زما ملګرو، تاسو دا خبره واورېده، زه او تاسو د خدای پاک په صورت پیدا کړی شوي یو. مونږ د دې دپاره پیدا کړی شو چې د خدای پاک اولاد یو او هغه زموږ آسماني پلار وي. هغه غواړي چې مونږ هغه سره تعلق ساتو.
زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو غواړئ چې ستاسو بچی تاسو سره مینه وکړي، ستاسو عزت او ستاسو تابیداری وکړي، نو دغه شان زموږ آسماني پلار هم غواړي چې مونږ ورسره مینه وکړو، عزت او تابیداری وکړو، ځکه چې هغه ردی حقدار دی.
دویمه خبره مونږ دا زده کوو چې حضرت آدم پوه شو چې بی بی هوا د هغه په شان ده او هغه سره تعلق ساتي. نو دا تعلق د واده یو بنیاد دی، ځکه چې ښځه او خاوند د واده نه پس یو وي. نو میندو او پلارونو د خپلو بچو دپاره دعا کوئ چې په یو ښه ځای کې د هغوی واده وشي. کله چې تاسو دعا کوئ او د خدای پاک نه مرسته غواړئ، نو هغه به ستاسو دعا اوري او تاسو له به جواب درکوي، ځکه چې خدای پاک زموږ د ټولو دپاره هم دا منصوبه لري چې مونږ یو خوشحاله ژوند تیر کړو.
زما ملګرو، درېمه خبره مونږ دا زده کوو چې خدای پاک ته پخپله محسوس شول چې د حضرت آدم د پاره یوه ښه ملګرې پکار ده. نو زما خویندو، آیا تاسو د خپل خاوند د پاره یوه ښه ملګرې یئ؟ تاسو ته یاد دی چې مونږ په شلم آیات کې څه واورېدل؟ زما ملګرو، یو ځل بیا د آیات واورئ: د آدم د پاره یوه ښه ملګرې نه وه پیدا شوې چې د هغه مدد یې کړی وې. زما خویندو، ستاسو خاوند ته ستاسو ضرورت دی، هغه ستاسو نه بغیر پوره نه دی. ستاسو خاوندانو ته ستاسو د خاص مرستې او وخت ضرورت دی.
او بله خبره مونږ دا زده کوو: سړی او ښځه د یو بل دپاره پیدا کړی شول. کله چې سړی او ښځه وادو کی نه، هغوی یو بدن شي، دا د خدای پاک منصوبه ده او په دې کې د هغه یو لوی راز پټ دی. دا یو ښکلی عکس دی چې پکې ډېر رنګونه موږ ته ښکاري. زما ملګرو لږ سوچ وکړئ، خدای پاک ښځه او خاوند پیدا کړل، هغه داسې ونه کړل چې دوه سړي پیدا کی یا صرف دوه ښځې پیدا کی، او نه داسې وکړل چې یو سړی او پنځه ښځې پیدا کی، بلکې هغه صرف یو سړی او یو ښځه پیدا کا.
خو زما ملګرو، دا ډیره د افسوس خبره ده چې نن سبا خلکو د خدای پاک دا منصوبه خرابه کړې ده او ژوند ډیر ګران شوی دی. خلک په خوشحالۍ سره خپل ژوند نشي تیرولی. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې د واده دپاره د خدای پاک دا منصوبه نه وه چې خلک دې په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیر نه کړي، بلکې د خدای پاک منصوبه دا وه چې ښځه او خاوند په خوشحالۍ او مینې سره خپل ژوند تیر کړي او د یو بل مددګار وي.
خو نن سبا موږ ګورو چې په ډېرو کورونو کې جنګونه او بحثونه دي. د خلکو په کورنو کې امن او سلامتي نشته، مینه محبت او عزت نشته، اتفاق او برکت نشته. د دې هر څه وجه دا ده چې خلکو د خدای پاک منصوبه هیره کړې ده. او د خدای پاک د کلام نه چې موږ کم آیاتونه ولستل، نه د هغې نه موږ یو دا خبره هم زده کوو چې خدای پاک غواړي چې ښځه او خاوند په اتفاق او یووالي سره خپل ژوند تیر کړي. پکار دي چې هغې په امن او خوشحالۍ سره خپل ژوند تیر کړي. موږ واورېدل چې کله خدای پاک بی بی هوا پیدا کا، نو حضرت آدم څومره خوشاله و. هغه وویل واه، هغه وویل واه، دا خو ټوله زما په شان ده، دا خو زما د پاره یو مددګاره ده، او هغه ډېره ښایسته وه. نه، دا خبره ما وکړه، خو کیدای شي چې هغه داسې هم ویلي وو. نه، د شورو نه هغې د خوشحالۍ سره ژوند تیرولو.
زما رونو خویندو، که چېرې ستاسو زامن وي، نو هغوی پرېږدئ چې د خپلو ښځو سره په خوشحالۍ ژوند تیر کړي. کیدای شي چې ستاسو دپاره داسې کول ګران وي، ځکه چې تاسو خپل زوی سره ډېره خواري کړې ده او د هغه پالنه هم کړې ده. خو کله چې هغوی د واده په رشته کې وتړلی شي، نو بیا پکار دي چې تاسو هغوی له د ژوند تیرولو او د فیصلو کولو دپاره ازادي ورکوي. ما ته پته ده چې دا زموږ په معاشره او رسم رواج کې یو ډیر ګران کار دی چې خپل زوی له اجازت ورکو چې هغه په خپله مرضۍ ژوند تیر کړي. کیدای شي چې تاسو له زما په دې خبره باندې غوسه درغلی وي، خو زما ملګرو، خفه کیږئ مه، همدا د ژوند حقیقت دی. که چېرې تاسو خپل بچی پرېږدئ، نو زما پوره یقین دی چې داسې کولو سره به هغوی ستاسو عزت او خیال ساتل بالکل نه پرېږدي. هغوی به لکه د مخکې په شان تاسو سره مینه کوي او ستاسو خیال به ساتي. که چېرې تاسو د خدای پاک په کلام عمل وکړئ، نو ستاسو ژوند او د واده رشته به د خوشحالۍ او برکت نه ډکه شي.
زما ملګرو، نن خو موږ تاسو سره د واده په حکلا او زموږ د ژوند دپاره د خدای پاک د منصوبې په حکلا ډېرې خبرې وکړې. موږ له کلم د خدای پاک د کلام په خبرو باندې خپل ځان نه غرضه کول نه دي پکار. خدای پاک په هر څه ډېر ښه پوهېږي. موږ له داسې کول نه دي پکار چې څه زموږ زړه غواړي یا څه چې نور خلک کوي، نو موږ دې ماغه شان وکړو، بلکې موږ له پکار دي چې د خدای پاک کلام ته وګورو، د هغه نه د مرستې دپاره او رهنمایي دپاره دعا وغواړو او هغه کارونه وکړو په کومو باندې چې هغه خوشحالیږي. زما ملګرو، نن موږ تاسو سره د واده په حکله د خدای پاک منصوبه تاسو ته بیان کا. خدای پاک تاسو له دا مقدر کا چې تاسو دا خبرې واورئ او په دې باندې پوه شئ. نو زما ملګرو، تاسو خامخا په دې خبرو باندې سوچ او فکر وکړئ.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به دا ټولې خبرې او د خدای پاک د کلام دا کیسه کومه چې تاسو واورېده، دا به خپلو بچو، خپلې کورنۍ، خپلو ګاونډیانو او خپلو دوستانو ته کوئ. کله چې تاسو د خدای پاک د کلام خبرې نورو ته وایئ، نورو خلکو سره شریکوئ، نو په دې باندې خدای پاک ډیر زیات خوشحالیږي، ځکه چې خلک د خدای پاک د کلام د حقیقت نه خبرېږي او ورته برکت ملاویږي.
زما خویندو، یاد ساتئ چې ستاسو خاوندان ته ستاسو ضرورت دی. که چېرې تاسو ته پته نه وي چې څنګه د هغوی مدد وکړئ، نه د خدای پاک نه دعا وغواړئ، هغه به تاسو له پوهه درکړي. خدای پاک کلم تاسو بی اسری نه پرېږدي، ځکه چې هغه تاسو سره مینه کوي. خدای پاک غواړي چې تاسو د خپل واده د رشتې نه مزه واخلئ. زما ملګرو، کلم مه مایوسه کیږئ. کله چې تاسو د خدای پاک تابعداري کوئ، نو هغه به کلم تاسو یوازې نه پرېږدي، هغه به تاسو ته خوده نه کوي، هغه به ستاسو اصلاح کوي. هغه به تاسو له حوصله او برکت درکئ، ځکه چې تاسو د هغه تابعداري کوئ.
زما ملګرو، په اخیر کې تاسو ته دا ویل غواړم، کله کله خو د واده رشته ډیره پیچیده او ګرانه جوړه شي، ځکه چې موږ انسانانو دا رشته د مختلفو وجو په بنیاد باندې خرابه کړې ده. نو زما ګرانو ملګرو، زه تاسو ته مینت کوم چې د خدای پاک په منصوبه او کلام باندې عمل وکئ. خدای پاک غواړي چې ستاسو د واده رشته په دې دنیا کې یوه ښایسته او زبردسته رشته وي.
زما ملګرو، خدای پاک دې تاسو ټول له برکت درکړي او هغه دې ستاسو د واده رشته نور هم مضبوطه کړي او د ټول عمر دپاره قایمه پاتې شي.
زما ګرانو ملګرو، زما پوره یقین دی چې نن به تاسو ډېرې خبرې زده کړې وي چې خدای پاک په خپل کلام کې د واده په حق له څه فرمایلی دي.
زما خوږو ملګرو، خدای پاک زموږ دپاره یوه زبردسته منصوبه لري. هغه غواړي چې ښځې د خپلو خاوندانو مددګارې جوړې شي او هغه غواړي چې زموږ د واده رشتې له ډېر برکت ورکړي.
زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې د واده رشته د دریو کسانو په ذریعه باندې مضبوطه او قایمه وي، د خاوند، د ښځې او د خدای پاک.
دا خبره بالکل رښتیا ده چې تر څو پورې زموږ د واده په رشته کې خدای پاک موجود وي، نو دا به ډیره مضبوطه او قایمه وي.
زما ګرانو ملګرو، زه غواړم چې تاسو په خپل ژوند کې مالک عیسی مسیح له دعوت ورکئ او په خپل ژوند کې د هغه د حضورۍ نه مزه واخلئ. که چېرې تاسو د مالک عیسی مسیح په حکله باندې نور پیژندل غواړئ، نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 3 4 5 1 0 5 7، یعنی 00157947710 74. او زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویبسایټ کې ملاویږي www.pushtoradio.org/net.
زما خوږو ملګرو، د هر چا د واده په رشته کې مشکلات او مسلې راتلی شي. نو زما ملګرو، که چېرې ستاسو په ژوند کې داسې ګران حالات وي، نو خامخا موږ سره رابطه وکئ او موږ ته ووایئ، موږ به ستاسو دپاره دعا کوو.
زما ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا وایرس نن سبا په ټوله دنیا کې ډیر زیات خوریږي او ردی په وجه باندې ډیر خلک په تکلیف کې دي او په هسپتالونو کې دي او په دې کې ځینې کسان مړم شول، نو موږ له دا سوچ او فکر کول پکار دي چې آیا دا وبا د څه په وجه باندې راغلې ده.
زما ملګرو، آیا دا وبا زموږ د ګناهونو او زموږ د نافرمانو په وجه خو نه ده راغلې؟ چېرته خدای پاک خو زموږ نه ناراضه شوی نه دی. موږ له لږ سوچ کول پکار دي، ځکه چې کلم داسې قسم وبا راځي، نو خدای پاک موږ ته خپل ځان یادول غواړي. نو موږ له پکار دي چې خپل ځانونه خدای پاک ته وسپارو او د خدای پاک مرضی معلومه کړو. که چېرې هغه زموږ نه ناراضه شوي، نو موږ د هغه نه معافي وغواړو او موږ د پخپلو ګناهونو باندې پیمانه شو، نو خدای پاک په ضرور موږ معاف کوي.
زما ملګرو، تاسو خو به د احتیاط په باره کې هم ډېرې خبرې اورېدلې وي چې موږ څنګه د خپل ځان خیال ساتلی شو او احتیاط کولی شو او د دې وبا نه به خپل ځان څنګه بچ کوو. د ټولو نه بل خو پکار دي چې موږ د خدای پاک نه دعا وغواړو چې خدای پاک په خپل طاقت سره دا وبا ختمه کړي. او موږ ټول له دام پکار دي چې موږ د یو بل معاف کړو، موږ د خپل زړونه صفا کړو، موږ د خپل خیالونه صفا کړو، موږ د خدای پاک طرف ته رجوع شو او هغه ته سجده وکړو او د هغه نه دعا وغواړو. د دغه ګناهونو دپاره د معافي وغواړو، د کمو ګناهونو په وجه باندې چې نن سبا دا وبا راغلې ده او دا ټول خلک په تکلیف کې دي. نو زما ملګرو، موږ ټول له پکار دي چې موږ په شریکه سره دعا وکړو، روژه ونیسو او خدای پاک رضا کړو، ځکه چې موږ کله خدای پاک رضا کوو نو په دې باندې خدای پاک ډیر زیات خوشحالیږي نو زه غواړم چې مونږ ټول په شریکه باندې د خدای پاک نه دعا غواړو چې خدای پاک زمون نه رضا شي او هغه زمون قصورونه معاف کړي او دا وبا ختمه کړي. مالک خدایا، مونږ ستا شکر کوو چې ته مونږ سره مینه کوې مالک خدایا، او ته مونږ ته خپل ځان په یادو کې راولې. مالک خدایا، زه دا نن سبا چې کومه وبا راغلې ده، د دې دپاره ستا نه دعا غواړم مالک خدایا چې دا وبا ختمه کړي، د خلکو زړونه صفا کړي، ذهنونه صفا کړي. مالک خدایا، مالک خدایا، دا کم ګناهونه چې روان دي په دې دنیا کې مالک خدایا، بې انصافي کېږي، خلکو سره ظلم زیاتی کېږي مالک خدایا، د هغه خلکو زړونه نرم کړي مالک خدایا چې هغوی توبهګاره شي او ستا طرف ته راشي. مالک خدایا، زمونږ ملک، زمونږ قوم، زمونږ خلک معاف کړه مالک خدایا، مونږ د دغه غلطو او ګناهونو نه راوګرځو مالک خدایا، چې مونږ ستا شکر وکړو او ستا ثنا صفت وکړو مالک خدایا. کم کلام چې تا مونږ له راکړی دی په دې باندې عمل وکړو، په دې باندې چې مالک خدایا مونږ سوچ او فکر وکړو چې ته مونږ سره څنګه خبرې کوې مالک خدایا، په دې باندې مونږ له د پوهې عقل راکا چې مونږ ستا کلام ته وګورو او ستا د کلام په مطابق باندې خپل ژوند تیر کړو مالک خدایا. زه دا خاص مالک خدایا، زه خاص طور باندې خپل کورنۍ، خپل ملک، خپل علاقه، خپل صوبه، دا ټول ستا لاس ته سپارم مالک خدایا، چې زمونږ د ملک نه خپل فرښتې ګیر چاپېر خیمه ځنې که مالک خدایا، او مونږ د هر کس مواباګانو نو ساته مالک خدایا. پوره دنیا ستا لاس ته سپارم چې مونږ ټول معاف کړه مالک خدایا، او زمونږ په ژوند کې راشه مالک خدایا، چې مونږ د ستا مرضي وپېژنو او تا سره د خپل ژوند تیر کړو. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې، آمین.
اے مالک خدایا، تا دنیا د دې لپاره جوړه کړه مالک خدایا، تا په دې کې انسانان د دې لپاره پیدا کړه چې ستا خدمت وکړي مالک خدایا، او ستا مرضی پوره کړي مالک خدایا. اے مالک خدایا، کله چې مونږ وګورو چې د نوح په زمانه کې ګناه زیاته شوه مالک خدایا، نو تا هغه اوبو سره تباه کړه مالک خدایا. د دې نه پس مالک خدایا، داسې ډېر آفتونه راغلي دي ستا له طرف نه چې ته خپل انسان خپل ځان ته بیا راګرځې مالک خدایا. اے مالک خدایا، دا نن سبا چې کم وبا راغلی د مالک خدایا، نو مالک خدایا، بې شکه د دې نه مونږ ته دا ظاهریږي چې ته یو ځل بیا زمونږ نه ناراضه شوې، او ته غواړې چې مونږ ستا طرف ته راشو مالک خدایا. نو اے مالک خدایا، مونږ ستا طرف ته راځو، ستا په خپو کې مالک خدایا خپل سرونه ږدو، او ستا نه معافي غواړو مالک خدایا. تا ته مینت کوو، تا ته زاری کوو مالک خدایا، چې په مونږ رحم وکړه، زمونږ ګناهونه معاف کړه مالک خدایا. مالک خدایا، مونږ ډېر ګناهګار یو مالک، ته په مونږ باندې خپل رحم وکړه، او زمونږ ټول ګناهونه معاف کړه مالک خدایا. اے مالک خدایا، دا دروازه ستانه د ستا د خوږ زوی عیسی مسیح په نوم غواړم، آمین،
آمین. زما ګرانو ملګرو، مونږ ټول له پکار دی چې مونږ د خپل صحتم خیال ساتو، او لکه څنګه چې ډاکټران مونږ ته بیا بیا دا وایي چې تاسو خپل لاسونه خامخا بیا بیا وینځئ، کلم چې تاسو د بهر نه کور ته رادننه کیږئ نو خپل لاسونه صابون سره وینځئ، او خاص طور باندې مونږ لره دیم احتیاط کول پکار دی چې کم ځای کې ګڼه وي مونږ دیالته نه ځو، ځکه چې ردې په وجه باندې په مونږ باندې دا بیماری راتلی شي. نو زما ټولو وروڼو خویندو ته دا خواست دی چې هر یو کس دې په خپل کور کې کینی، د خپل کورنۍ سره خپل وخت کلی تیر کړئ، د خدای پاک کلام راواخلی او د خدای پاک کلام ووایئ، او د خپل ځانونو ډیر زیات خیال وساتئ، او خدای پاک ته سجده ولګوئ، او د هغه نه په زوره زوره باندې معافي وغواړئ، او خپل زړونه خدای پاک ته وسپارئ.
نو ګرانو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. زما یقین دی چې تاسو به زموږ پته ځان سره لیکلی. نو زما خوږو اوریدونکو، تاسو خامخا مونږ سره رابطه وکئ، مونږ له مس کال راکئ، یا مونږ ته ایمیل وکئ. دا به زموږ دپاره ډیره د خوشحالۍ او د تسلۍ خبره یې، او مونږ ته به اندازه وشي چې ستاسو زموږ دا پروګرامونه خوښیږي او که نه. نو زما ملګرو، اوس مونږ له اجازت راکئ، او تاسو په کتاب مقدس کې د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ چې پکې د نصیحت نه ډکې خبرې شوې دي.
متلونه یو لسم باب. مالک خدای د تلی د غلط استعمال نه نفرت کوي، خو هغه په صحیح ناپ تول خوشحالیږي. کله چې په انسان کې غرور راشي، نو په هغه رسوایی راشي، خو د عاجزۍ سره حکمت راځي. د صادقانو ایمانداری د هغې لارښودنه کوي، خو بې ایمان په خپلې بې ایمانۍ تباه دي. د عدالت په ورځ به مال دولت په کار نه راځي، خو صداقت به ستاسو ژوند بچ کړي. د صادقانو صداقت د غی لار سموي، خو بد عمله به د خپلې بد عملۍ لاندې راګیر شي. د صادقانو صداقت هغوی بچ کوي، خو به ایمان خپل لالچ کې گیر شي. کله چې یو بد عمله مري، د هغو امید ختم شي. هر څومره امیدونه چې هغه د خپل مال د طاقت نه لري، هغه پناه شي. صادق سړی د تکلیفونو نه خلاص وي، او دا تکلیفونه د هغوی په ځای په بد عمله خلکو باندې راځي. په خپلو خبرو سره کافر خپل ګاونډیان تباه کوي، خو صادق به د خپل علم په ذریعه بچ شي. کله چې صادقان برکتی شي، نو ټول خار په هغې خوشحالي کوي، او کله چې بد عمله هلاک شي، نو د خوشحالۍ چغې راوچتې شي. د صادقانو د برکت په وجه خار آبادیږي، خو د بد عمله په خبرو هغه تباه کیږي. هغه څوک چې کم عقل وي، نو خپل ګاونډي ته سپک ګوري، خو خیار او پوه سړی خپل ژبه کابو کې ساتي. غیبت کوونکي د نورو راز خوري، خو قابل اعتماد کس راز پټ ساتي. خو بغیر د رهنمایۍ نه په یو قوم باندې زوال راځي، خو ډیر مشوره ورکوونکي کامیابی یقیني کوي. کچرې څوک د یو ناپیژنګلو کس ضمانتو کی، نو په یقین سره به دا کس تاوانی شي، او که څوک چاته د ضمانت لاس ور نه کی، نو هغه به بچ پاتې شي. یو رحمدله ښځه عزت او احترام ګټي، خو بې رحمه سړي مال دولت ګټي. یو رحمدله کس خپل ځان ته فایده ورکوي، خو ظالم سړی خپل ځان په تکلیفونو کې راګیري. بدکار سړی په دوکه مال ګټي، خو هغه څوک چې د صداقت کرونده کوي، نو حقیقي اجر به ومومي. رښتینی صادق سړی به ژوندی پاتې شي، خو هغې څوک چې شرارت کوي، نو خپل مرګ ته روان دي. مالک خدای د هغې نه نفرت کوي، د چا زړونه چې کاږه وي، خو هغه د هغې سره مینه کوي، د چا چال چلن چې بېداغ وي. په دې یقین کوي چې بدکاران به بې سزا پاتې نه شي، خو هغوی څوک چې صادقان دي، هغوی به آزاد وي. د تمیز نه بغیر یوه ښکلې ښځه داسې وي لکه د سرو زرو نتکۍ چې د خنځیر په پوزه وي. د نیکانو امیدونه په ښه څیزونو سره سرته رسیږي، خو د بدکارانو امید صرف د غضب په طرف وي. یو کس چې سخاوت کوي، نو نور هم مالداره کیږي، خو یو بل کس چې کنجوس وي، نو نور به هم غریب شي. یو سخی سړی به مالدار شي، او یو کس چې نور تازه کوي، نو پخپله به هم تازه شي. خلک ته هغه چانه نفرت کوي څوک چې د ګرانۍ د پاره غله ذخیره کوي، خو د هغه چا خیر غواړي څوک یې چې خرڅوي. که چېرې ته خیر غواړې، نو ته به خیر ومومې، خو شر هغه چا ته ورسیږي څوک یې چې لټون کوي. څوک چې په خپل دولت باندې اعتبار کوي، نو هغه به پریوزي، خو صادقان به د شنو پاڼو په شان تازه وي. څوک چې د خپلې کورنۍ د پاره مصیبت پیدا کوي، نو په میراث کې به وته هوا پاتې شي، او کم عقل به د هوښیار نوکر وي. د صداقت میوه د ژوندون ونه ده، خو هوښیار سړی زړونه ګټي. که چېرې صادقانو ته پسمکه د دوی د کردار اجر میلاویږي، نو د بد عمله او ګناهګارانو به سهل وي.
شکر।